سلامونه وخت ماسپښین درې بجې سوینند جمعې ورځ د 2013 میلادي کال د جون دوه منېټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هله دا روغ جوړه خوشاله وست د پاکستان خیبر پښتونخوا افغانستان قبایلی سیمو او امریکا په اړه رپورټونه او چیرډنی لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په پا پای کې یونس پروګرام پام کوو وړاندې کوو خو په پای کې به وار ورکم ګلایسته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لمړي د خبرونو سره ټکی د خیبر پختونخوا خزانه وزیر وای راتلونکو مالی کال بجټ با ل ټیکس یا مالی آزاد وي په کابل کې امنیتي ځواکونو په مزرچانو هوای ډزې کړي او نړیوالو مشرانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لورې د آب او هوا بدلون مخنیوي له موافقې څخه د بتلو پر پریکړه انتقاد کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید او ویل دي چې د راتلونکو مالی کال لپاره صوبایي بجټ هجوم به 2.5 ارب روپونه زیات وي صوبایي وزیر مظفر سید نن مشال لټویل په بجټ کې به ځوانانو لپاره د روزګار نوې مواقع پیدا شي
بجټ به ان شاء الله زمونږ د رسالور ولې کې بود ورسته متوقع دي او دا د صوبایي خیبر پختونخوا د حکومت تنظیم بجټ ته 250 ارب نو زیات ان شاء الله د ولنټل بجټ به هم زیات ان شاء الله د 13 کال په نسبت باندې تو ایجوکیشن موږ 13 کال ته جو ورکړی دا بیا مو ته جو ورکړی دا
د خزانه صوبایي وزیر زیاته کړه چې په بجټ کې نوی ټیکسونه نه دی لګول شوی رپورټ نو وايي افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې په مزارچانو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د استعفا غوښتنې کوله باندې هوای ډزې کړې دي نن د زور نه زیات مزارچان د کابل اچاودنې پر ضد پر مغه ځای کې راغون شوی ول د چهارشنبه په ورځ په بمی چاودنې کې لک تر لګه نوي کسان وژل شوی او سلور سو نه زیات ژوبل شوی ول رایټرز خبري ایجنسی ویل دي چې امنیتي ځواکونو په هغه وخت کې هوای ډزې وکړې چې کله مزارچانو د پولیسو حصار د ماتولو کوشش کاوه د یو بل رپورټ تر مخه مزارچان صدرتي مانی په لور روان ول چې پر پولیسو هوای دزی وکړي خو ډېرې مزارچان له هغه زینت لول په پیخه کې د مر جوړې پاړه سن دی ویل شوی کابل د اسلام آباد دا داوا رد کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګری پر ضد په جګړه کې د خپل ناکامۍ او ذمہوار پاکستان بولی تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایند فزیکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت دا تورونه به بنسټ وبلل چې ګواکې په کابل کې د چهارشنبه خونړی برید حقانی شبکې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړي خو د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایند شوکیب مستغنی بیګال مشال لډوسر په خبرو کې د ملي امنیت ریاست او د کورنو چار وزارت ادا تکرار کړه او زیاته کړه چې دا پاکستان دی چې لا هم تر هغه ډول لوستر مې توفیر کوي دا پاکستان د بارونو چارو وزارت اویان نفي ذکریا ویلی و کابل دی د خپل ناکامۍ او پړه پر اسلام آباد نه چوي او د تورونو پوری کولو لړۍ غټور نه ده د خبر انتظامیه وای چې په باډي او تیرا کې صد پاسه درې نیم زبا اړنګو کورونو مالکانو ته تاوان نو ورکړی دي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود تیر ورس د تاوان نو ورکولو تر مراسم وروسته مشال لډیتو ویل دوی د سروې د پاړاو له بش پړیدو سره سم له یو ارب روپو څخه زیاتې پیسې وښلې دي او دا چې سروې لا هم دوام لري
3686 خلکو ته په دې کې معایزه ملوش وا دا د یو عرب نه تقریبا ډیره جوړیږي او نور سرویم شروع ده چې څنګه د دې سروې کیږي دغه شان به مونږ ته پیسې ملاويږي او دغه شان به مونږ دې ته پیسې ان شاء الله ورکو
د خبر اوسیدونکو پر انتظامی غږ وکړ چې په عملیاتو او نامنیو کې د تاواني شبو او کورونو د سروې کولو بهیر ګړندې کړی جرمنی د هغه افغان کډوالو خپل هیواد ته د لګیدولو بهیر په ارزي توګه ځنګډولې دي چې د پناه غوښتون لیکونه یې رد شوې دي د جرمنی وزیر اعظم انګیل مارکل پرون ویل د افغانستان د اوسنۍ امنیتي حالات په اړه د بارونو چارو د وزارت د ارزونې تر بشپړېدو به د افغان کډوالو ستنولو بهیر درېدلې وي دی ویل تمه ده چې دا ارزونه تر جولای میاشتې پورې بشپړ شي مارکل ویل په کابل کې جرمن سفارت بیا فعال شوې دي د موړي دا خبره تر هغه وروسته وکړي چې د چهارشنبه شروع په ورځ د جرمني له سفارت سره نږدې د لاري بمی برید وشو تر حمله وروسته د روسو جرمني ته هغه الوتکه پرواز منسوخ کړ چې کابل ته یې افغان کډوال رسول تاسو مشال رادیو خبرونه اورئ د امریکا ملګرو او مخالفو دواړو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه پریکړې انتقاد کړي چې وای خپل هیواد د آب او هوا په اړه د پاریس لنډیوال موافقې څخه باسي ځکه چې د پوینا د 2015 کال د تړون د امریکا اقتصاد ته تاوان دي ٹرمپ تیر ماخام په اسمین وانه کې ویل دی با د نوی تړون تکل کوي د وی د آب او هوا په اړه له دې موافقه څخه په وتلو د امریکا او د وګړو د ساتنې دنده تر سره کوي او د امریکا خپلواکي بیا بحالوي. د فرانسې، جرمني او ایتالیا مشرانو بیګا په یو ګډ بیان کې ویل دوی پر دې پوره قانع دي چې د دې موافقه په اړه بیا خبرې ترې نشي کېدای. دوی د ټرمپ پر پریکړې خواشنی خو ده او پر نور نړۍ غږ وکړ چې د آب او هوا د بدلون مخنیوي په اړه په چټکی اقدامات وکړي. روسیې ویلي چې د ټرمپ د فیصلې درناوی کوي خو په خپل له دې موافقې څخه پر وتلو غور نه کوي. د امریکا په ګډون 1995 هیوادونو د نړیوالې آب او هوا د خوندیتوب پر دې موافقې لاسلیک کړی و. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ پر هغه سند لاسلیک کړی چې امریکایي سفارت به لږ تر لږه تر راتلونکو شپږو میاشتو د اسرائیل په تلبیب کې وساتي. سپین ماڼۍ بیګا ویل دا ګام به د اسرائیلیانو او د فلسطینو ترمنځ د سولې موافقې چانسونه زیات کړي. خو ورسره د ولسمشر دفتر دا هم ویل چې دا پریکړه په هیڅ ډول له اسرائیل سره د ټرمپ له ملاتړه د شاتګ په معنی نه ده او دا چې بالاخره به سفارت بیت المقدس ته انتقالیږي. بیا فلسطینیان بیت المقدس په راتلونکي کې د خپل هیواد د پلازمینې په سترګه ګوري. او اخري خبر د کرکټ چمپیونز ټرافي درکو. په برتانیې کې د کرکټ د لوی اتو لوبډلو ترمنځ چمپیونز ټرافي په نوم سیالي شروع شوې ده. په لومړي لوبه کې کوربه انګلند بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده او اوس دا مهال د آسترالیا او د نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. داود مشال اړې خبرونه اوس له اسلام آباد سره زهینه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.15 روپۍ او په 1.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.30 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.90 روپۍ او په 20 روپۍ. او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 3.50 روپۍ. او 3.60 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 3.80 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 45 او کم نه کم 28، بنو کې 45 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو د ګلای زواب ریدل د موسم او کرنسي حال درته سراج ظاهر دار کړ. د خیبر پښتونخوا حکومت په راتلونکو 4 ورځو کې د راتلونکو مالي کال بجټ اعلانوي. مهم اقدامات څه دي؟
نوکر پیشو خلکو ته هم رعایت او ساري په تنخواګانو کې اضافه هم ډیولپمنټل بجټ به هم زیاتو ان شاء الله. د تیر کال په نسبت باندې نو ټیکسونو د نه لګولو مونږه یو اعظم کړی دی.
افغان حکومت د پاکستان هغه خبره رد کړې چې ګواکې کابل د خپل ناکامۍ سیمواره اسلام آباد نه ګرځوي.
دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري.
د رواني ګړې په پای کې درته د ټکو ټکالو نیټ پروګرام پام کوو وړاندې کوو.
گرانو نیم په ځمکه او نیم په اسمان، په فکر سوچ کې پکوړي هندواڼي او رنگارنګ شربتان، ګورګین مرچکه وړاندې کوي خپل سلامونه او نیک نیک احترامان.
د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي. یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایلې پور. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکو مالی کال بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی خو اوس په ډیر شر صوبې په وار وار خپل بجټونه اعلانوي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر ویلي چې په راتلونکو 4 ورځو کې باید شاوخوا 500 روپیو بجټ وړاندې کړي چې زیاته پاملرنه باید د سیاحت او تعلیم په څانګو کې امکاناتو زیاتولو ته وي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته په یو خصوصي مرکه کې ویل چې راتلونکي صوبایي بجټ په خوشه 5.5 ارب روپو نه سیوا وي. دوی ویل چې دا به راتلونکي 4 ورځو کې وړاندې کړی شي او دا به یو ټیکس فری بجټ وي، یعنی نوي ټیکسونه به پکې نه لګول کیږي.
بجټ به ان شاء الله زمونږ درې سلور ورځې کې اوږد ورځ ته متوقع دی او دا د صوبه خیبر پختونخوا د دې حکومت پنځم بجټ دی. 550 ارب نه وزیات دی انشاءالله، او دې ځل موږ کوشش کړی دی چې نوکر پیشو خلکو ته هم رعایت ورکړو، هغې په تنخواګانو کې اضافه هم وکړو، زموږ په کار ایکسپنډیچر کې اضافه هم وشي، ډیولپمنټل بجټ به هم زیاتو انشاءالله د تیر کال په نسبت باندې، او ورسره ورسره د نوو ټیکسونو د نه لګولو موږ یو عزم کړی دی چې ټیکسونه به نه لګولې دي، زاړه ټیکسونه به د معمولي ردو بدل سره هماغه شان ته بحالي.
مظفر صاحب وویل چې د صوبې د تعلیم یافته او بې روزګار ځوانانو لپاره به په بېلابېلو محکمو او میدانونو کې د روزګار په زرګونو نوې موقع پیدا کولی شي، چې ورسره به د صوبې د بې روزګارۍ په شرح کې هم تر ډېره حده کمی راشي.
کوشش کوو چې موږ د طالب علمانو د بے روزګارو په دغه شان ته ایجوکیشن، هیلتھ 1122 ریسکیو سروس او په مختلف ډپارټمنټ کې موږ پوسټونه کریټ کړي دي انشاءالله برتای به هم کوو، او د صبح خیبر پښتونخوا د غریبو عوامو د خوشحالۍ لپاره به دا بجټ پیش کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې تیر کال هم دوی تعلیم محکمه کې 30,000 استادان برتی کړو، دا رنګ خو شاید تر 15,000 پورې ډاکټران هم اخستي وو، او دا ځل هم د صوبې د پرمختیایي کارونو سره سره د صحت او تعلیم منصوبې د دې لمړیتوب دی.
تو ایجوکیشن موږ تیر کال هم توجه ورکړې ده، بیا مو توجه ورکړې ده، نو روپو د دې ډیولپمنټل بجټ په استلی دي، دغه شانت موږ هیلت باندې هم او دغه شانت د پولیس ریفارم باندې هم کوشش کوو چې پاره کې هم اپګریډیشن په موشن وشي، سبا په دې بجټ کې وشي، او سبا د بجټ په تسلسل کې پنځاش کې واپس وشي ان شاء الله دا کیږي.
بلخو پرون د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو صوبایي تنظیم هم د خزانه صوبایي وزیر او نور حکومت تی چرواکو سره لیدل کا تکړی او وختنه تر کړل چې دا ځل د دوی د تنخواګانو سیوا کولن علاوه دی د دوی کارکردګي خکول د پاره دی دوی ته خصوصي مراد هم اعلان کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
او سمیوبل رپورټ زو. کابل د اسلام آباد د داورت کړي چې په افغانستان د ترګری پر ضد جګړه کې د خپل ناکامو یو پلا پر پاکستان اچوي. افغان حکومت د چړشمبي شیا شروع پرز په کابل کې د خنډي بریډ زماري پر اکانی شبکې او پاکستان واچول. خو تیر ورځ د پاکستان بارني چار وزارت ویاند دا تور به بنسټه وباله. د افغانستان د بارني چار وزارت ویاند شکیب مستغنی بیگم شرده د ټول افغان حکومت د سیمې او نړۍ په استازیتوب د ترګری پر ضد د جګړې په لومړی کرښه کې دی. تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په کابل کې د چهارشنبه ورځ لوی او خونړی چودنه حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته تر سره کړي، او وایي چې په دې برخه کې کره شواهد شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر شپه په خبرو کې د خپل پاکستانی سیال نفیس زکریا هغه وینا رد کړه چې وایي پاکستان باید په افغانستان کې د ناکامۍ مسؤل ونه ګڼل شي.
پاکستان
دا پاکستان دی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې نه یوازې ناکام دی، بلکې زغرده او قاطع اراده نه لري. د تروریستي ډلو ترمنځ توپیر کوي، او تروریستي ډلې په ښو او بدو ویشي، او پاکستان تل دا کار کړی دی. د چهارشنبه ورځ له خونړۍ حمله وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست وویل کره شواهد ورسره شته چې دا حمله حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI په مرسته کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل پاکستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړي، او د افغانستان په سوله کې تر هر چا زیاتې ګټې لري. موږ د افغانستان به بنسټه ادعاوې ردوو. د ملامتۍ دا لوبه د سولې له هڅو سره مرسته نه کوي. پاکستان د تروریزم له ګواښ څخه زیانمن شوی، او موږ د تروریزم پر ضد په جګړه کې بې ساري قربانۍ ورکړي. پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې تر ټولو زیاتې ګټې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي دا افغانستان دی چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرباني ورکوي. شکیب مستغنی پاکستان ته د اشاره په ترڅ کې وایي تر څو چې د تروریستي ډلو ملاتړ کیږي د تروریزم پر ضد مبارزه نشي بریالۍ کېدای. کابل له 15 کلونو راهیسې د پاکستان پر استخباراتو تور لګوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. کابل د کوټې شورا او د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې حقانی شبکه د خپل ادعا د ثبوت د مثالونو په توګه یادوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي، او په جواب کې هند او په افغانستان کې ډیر وسلوال په پاکستان کې د تروریستي حملو مسؤل بولي.
احمد تکلو. امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په کابل کې د خپلې خبريالي پاميلا کانسټیبل لیکنه خبره کړې. نوموړي د چارچمې د ورځې د برید منظر وړاندې کړی او د دې بیانولو هڅه کړې چې هغه ورځ په دې څه تیر سول. پوروال کاکړې د لیکنې پښتو شپاره اوروي.
لیکوال لیکي چې د چارشنبې په سهار د نور ورځو برعکس په چکر وتلې وه او چې کله وته نو یې خپل پښو د کوټې په کړکۍ کې ویده پرې شوه. دا وای ما پر چکر خوند اخیستی وو چې په دې حال کې لا یو درانه ژغ سره مزکه و شوریده او موږ فکر وکړ چې دا یو چاودنه ده او شلوې چاودنه ده. دا وای زه پوسوم چې د چکر نور خوند نسته او دې کیسې ماته د منی هغه سپیره ورځ را یاد کړه چې زه په جنوبی افریقا کې وم. دا هغه ورځ و چې موږ په یو پارک روان وو او پر ټلیفون زنګ راغی چې په امریکا کې ډیره بده پیښه شوې ده او زه باید سمدستي هلته ولاړ سم. پاملا کانسټیبل لیکي چې د سپتمبر 11 نیټه وه، یعنی هغه ورځ چې په امریکا کې خونړی بریدونه شوی وو. دا وای په چهارشنبه هم داسې یو حالت وو او ما خپل افغان همکارانو ته ټلیفون وکړ. نور په کورونو کې وو خو یو د کار ځای ته تللی وو. لیکوال لیکي چې ما له غورسته څلور ساعته په شار کې دلته او هلته پتلو راتلو تیر کړل. لاري بندې وې او زه په سایرن ژغون کې یو امبولانس پسې روغتون ته ولاړم او هلته یو په بل پسې مړی راوړل کېدل چې ځینې به په چاودنه کې تور سوي وو او له ځینو به بیا وینې روانې وې. دا وای که څه هم له ما سره ترجمان نه وو خو هلته د خلکو پر څیرو خپره سوي ویرې، غمجنو او غوسناکو خبرو د هر څه وضاحت کاوه. دا وای که څه هم ما ته خپله وفاداره پیشو ډیر رایه دیده خو بیا مې هم په زور له ذهنه ایسته، هغه ځکه چې چاودنې پراخ انساني مرګ ژوبله اړولې وه. نموړي لیکي چې کومو دکاندارانو چې باطل په خندنۍ څهره زما هرکلی کاوه په دې ورځ په هغوی کې د یوه پر شونډو هم مسکا نه وه. چې کله د کار ځای ته ولاړم نو که څه هم په وړه باغیچه کې ګلان تازه وو خو هلته پرتو ماتو ششو د تیر سوي حالت کیسه کوله. پاملا کانسټیبل لیکي چې پر افغان همکاریا د کړکۍ ششې ورماتې سوي وې، لاس یې زخمي سوی وو خو له نیکه مرغه نور زیان نه و راوښتی. دا وای د خپلې کوټې د هغې کړکۍ ششې هم ټولې ماتې سوي وې چیرې چې د خپلې پیشو ویده پرې شې وه. دا وای تپوس مې وکړ چې زما پیشو چیرې او څنګه ده. هغوی وویل چې چاودنه وسوه نو موږ ولیده چې دلته او هلته یې منډې وهلې. پاملا کانسټیبل وای د دې خبرې له اورېدو سره ما په چغو چغو وژړل.
دا وه پاملا کانسټیبل چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریاله او په کابل کې میشت وه او د کابل چاودنه یې څنګه احساسوله په دې اړه لیکنه کړې وه او څه یې لیدلي وو. له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بیا د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د چهارشنبې ورځې د خونړي برید په اړه مقاله خپره کړې چې سلګونو کسان ته پکې مرګ ژوبله واوښتې وه. ورځپاڼې لیکي افغانستان او پاکستان د داعش غوندې ګډ دښمن سره مخامخ دي، نو دواړو ته پکار ده چې ترهګرۍ په ضد شریکه مبارزه وکړي او د سیمې ولس وژغوري. احمد شاه زمي د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې لیکي په کابل کې له ارګ سره نږدې په سفارتي ساحه کې د چهارشنبې ورځې له خونړي برید وروسته وسلوالو طالبانو په دې کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په خبره په دې برید کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته، نو طالبان له دې ویرې د دې برید مسؤلیت نه مني چې عام ولس د دوی خلاف نسي. ورځپاڼه پر مخ لیکي له برید وروسته د افغانستان لخوا پر پاکستان تور پورې سو چې دا برید حقاني شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته پلان کړی وو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورن رد کړل. ډان لیکي د افغانستان او پاکستان لخوا پر یو بل د وسلوالو ډلو د ملاتړ تورونه هیڅ ګټه نه لري، بلکې د دواړو هیوادونو دوه اړخیزه اړیکې زیانمنوي. ورځپاڼه زیاتوي که چیرې افغانستان په کابل برید کې د حقاني شبکې د لاس لرلو ثبوتونه لري، نو باید له پاکستان او یو بل دریم هیواد سره شریک کړي تر څو هغه هیواد د منځګړي په حیث د دوی ترمنځ د اړتیا پر وخت د مذاکراتو لپاره خپل رول ولوبوي. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې ډېره زیاته وینه توی سوې، نو افغانستان او پاکستان دواړو ته پکار ده چې د ترهګرۍ پر ضد شریکه مبارزه وکړي او د سیمې ولس وژغوري. ورځپاڼې پر مخ لیکي په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش راټوکېدل د دواړو هیوادونو لپاره د خطر زنګ دی، نو په داسې حالاتو کې که هر هیواد پر خپل خاور د وسلوالو د پټنځایونو پر ضد اقدامات وکړي دا به د دواړو هیوادونو لپاره خطر کم کړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي ترهګري د دواړو هیوادونو ګډ دښمن ده او په ګډه دې ته ماته ورکول کېدای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ځینو نورو ښارونو کې ځانمرګي بریدونه سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا واړوله. د حملې تر هغه وروسته سوي چې د تېرې شنبې خالي په ورځ په پاکستان کې ګڼو دیني عالمانو د ځانمرګو حملو پر ضد فتوا ورکړه او دا حرام وبلل. پوښتنه دا ده چې د دیني عالمانو پر فتواګانو سربیره په افغانستان او پاکستان کې روانه وسوالې جګړه او ځانمرګي بریدونه څه انګیزه لري؟ احمد شازمی جواب لټوي.
د تیر شنبه په ورځ د پاکستان د بیلابیلو مکاتبې فکر سره اړه لرونکو یو دیرش دیني علماو ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال دغو علماو د ځانمرګو بریدونو وسلوال مخالفت او د زور له لارې د اسلامي شریعت نافذول پر ضد فتوا ورکړه. له دې وړاندې افغان علماو او د سعودي عرب ستر مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز بن عبدالله هم د فتوا په ورکولو سره ځانمرګي بریدونه حرام ګرځولي وو او دا عمل یې ستر جنایت بللی وو. خو د روسي فتوا وروسته هم یوازې د روژې په میاشت کې د افغانستان په کابل، خوست او ننګرهار کې ځانمرګي بریدونه وسول چې تر سل ډیر کسان یې ووژل. که د دیني علماو له نظره دا ډول بریدونه د جهاد نه بلکې د فساد په تاله کې راځي، نو بیا تر شا څه انګیزه کېدای سي؟ په متحده عرب اماراتو کې دیني عالم مفتي ذاکر الله ذاکری وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي انګیزه لري او هلته مذهب یوازې د خپلو ګټو لپاره کارول کیږي.
مذهب او مفکوره یوازې د یو علی په توګه باندې استعمالیږي او د دې ترشا سیاسي اهداف او سیاسي اغراض او مقاصد وجود لري. نو په ځای د دې باندې چې د دې اسلامي تحلیل وکولای شي، د دې یو سیاسي تحلیل هم پکار دی، ځکه چې د دې ترشا ټول اقتصادي او سیاسي عوامل او لاملونه موجود دي، یوازې شرعي اړخ نه دی.
دین علماو په فتوا کې ویلي چې د جهاد اعلان یوازې د اسلامي دولت کار دی او د جهاد په نامه د وسلوالو جګړه ترهګری ده. په جرمني کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وایي چې د وسلوالو روانه جګړه د ځینو ځانګړو کړیو لخوا پر مخ وړل کیږي چې د جهاد هیڅ اصول نه دی پکې مراد شوی.
د خلکو د فقر او د بدبختۍ نه استفاده کیږي او هغه ته داسې خودل کیږي چې دغه مسائل جهاد دي، ځکه چې د جهاد مسائل خو بالکل ښکاره واضح دي چې ته به پنجره نه وژنې، بې ګناه خلک به نه وژنې، فصلو ته به اور نه وراچوي. دغه ټول قوانین دي د جګړې، نو دغه جګړه په دغه معیارونو باندې برابره نه ده.
دا چې په افغانستان یا پاکستان کې کلو علما د یو شی یا سړي ضد فتوا ورکړي، نو په ټولنه کې د عمل کېدو په اړه سمدستي اقدام کیږي. خو د ځانمرګو بریدونو په ضد فتوا ولې په هغه ډول نه عمل کیږي؟ د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي شهزاده شاهد هم نظر لري چې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او اقتصادي عوامل لري او په دې کې څو لورې شکیل دي چې لکه بلې د علماو رول تات ښکاري.
دا جنگ واز د فتوا په اساس شروع شویم نه دی او واز په فتواګانو باندې به دا جنگ ختم نشي. دا سیاسي او اقتصادي او نور عوامل لري. دلته واز افغانان نه دي، دلته د سیمې او د نړۍ ایوادونه دي او خلک خپل غرضونه په دې کې لټوي. کدا جنگ واز د افغانانو ترمنځ جنگ وي، شاید علما او رول پکې ډیر برجسته وي.
په پاکستان کې علماو دا فتوا په داسې حال کې ورکړي چې د ډیری په باور په دې هیواد کې ټولنه د سخت دریځي پر لور روانه ده او عام خلک قانون په خپل لاس کې اخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
او سمزه سواد ته په سواد کې د برښنای پارچاو یا لوټ شیډنګ کورزې د شمیر سیاسي ګوندونو جرګه کړي چې په کې د بجلی ویشلو پر ادارې شخص وي چې د لوټ شیډنګ لپاره دی یو شیډول یا محل ویش جوړ کړي. د سیاسي ګوندونو مشرانو په پرونی جرګه کې د احتجاج غوښمو وکړ. هلته د سواد د برښنا ورکول ادارې مشر وایي د بجلی پیداوار کم او ارتیا زیاته ده، نو ځکه لوټ شیډنګ هم زیات شوی، خو زیاتوي چې په سواد کې لا هم لوټ شیډنګ د صوبې له نورو برخو کم دی. نیاز احمد خان تفصیل لک.
سوات منګورک کې د ټولو سیاسي ګوندونو او ځي مشرانو لوی جرګه کې مشران ویل د ګرمۍ شروع کې دوسر سم غیر اعلان یا لوټرینګ شروع شوه دی چې ور سره ځي ولستا یو شمیر مسلې را مخامخ دي. په دا اړه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لاړخړ ډاکټر خالد محمود وایي
د سوات عوام چې دی باقاعده تر باندې د میاشتې د اربونو روپو بلونو ورکاو د اربونو بلونو باوجود دلته زموږ په سوات کې او بیا خصوصا په منګور او په سیدو شریف کې پی در پی لوډ شیډنګ شروع دی. دغه په نتیجه کې زموږ د مل سپل کمیټې 52 ټوبل چې دی مکمل تر باندې جام ولاړې دي. روزانه زموږ تحصیل مل سپل انویټیشن ته جلوسونه راځي، نو دا غینه د لاین اډر مسله جوړیږي. نو موږ به دا والا جرګه وکړه
د منګورې په خوانه پخوانی صوبائی اسمبلی غړی او د جماعت اسلامی ضلع سوات مشر محمد امین زیاته کړه چې د سوات ولس سره دغه ناروا سلوک روان دی.
حکومت دا ویلی دی چې څوک د بجلی بل ورکوي نو هلته به لوډ شیډنګ نه وي. دلته د سوات خلک 100% بلونه ورکوي، لیکن د هغې باوجود د ټولو زیات لوډ شیډنګ دلته کې دی. دې ته مونږ علاوه دې نه بل څه نشو ویلی چې حکومت دې ته ګوري چې کم خلک مظلومان دي، کم خلک د خپل حق د پاره آواز نشي پورته کولای، کم خلک د سټیټ د قوانینو احترام کوي، نو بس هم ټول زور به هغې ته ورکولی کیږي.
جرګې په آخر کې د سوات تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم د قراردادونو په ذریعه د حکومت څخه غوښتنې وکړې.
د ټولو نه وړاندې زموږ دا پرزور مطالبه ده د دې هوس مشترکه چې باقاعده وابدا پیسکو کام دی د سوات قوم لا باقاعده شیډول ورکړي. موږ منو په دې ملک کې د بجلی بحران دی. دا افطاری سحری د مانځو د تراو په ټیم کې قتل لوډ شیډنګ نه منو، دا تاسو ته منظور ده دا قرارداد.
په سوات کې د بجلی لوډ شیډنګ په اړه د ضلع سوات بجلی محکمې وابډا مشر اکسین محمد جاوید نه مو چې دغه غوښتنو په اړه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
ټول خو په نارمل حالاتو کې فالو کېدلی شي. چیرې حالات نارملي بجلی مطلب چې پوری دغه هغه وخت شیډول لاک ولې شي سوات په لیول سره خو شیډول لوډ شیډنګ زموږ ډېر کم دی په نسبت تمل د نورو علاقو، بلکې د کے پی کے د نورو علاقو ایون پیښور کې به داسې علاقې دا نه به موږ شیډول ښه لګا دلته خو چونکې مسله ده ما تاسو ته وي چې ډبل سرکټ لاین مسله ده، داسې پکې مطلب چې ډیمانډ او سپلای هغه منځ کې ګیپ مسله ده.
جرګه کې پکړه د بجلی محکمې وابډا ته د یوې هفتې نیټه د غوښتنو پوره کولو لپاره ورکړې شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم یو بل رپورټ تر زو غدا د پېښور شار انتظامی وای په پروژه کې د خوړو د بیو څار لپاره لس کاری ډلې جوړ کړې دي. تیر ماښام د ډلو په بازارونو کې چکر وه او چارواکو ځینې هغه دکاندارو نونیول چې بیې لوړې کړې وې. په شار کې ځینو خلکو مشال د ټول د روژې له پایل راسي دکانداران شان ګران خرڅوي او پر حکومتي نرخنامو عمل نه کوي. هلته مدني فعالانو پر لس شخ کړي چې له نن دي تر درو ورځو پورې میوه نه اخلي، چې دکانداران یې کښته کولو ته اړ سي. غلام غوث معلومات راکوي.
د پېښور په اشنغرۍ کې سوتنو سودا کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د روژې د میاشتې د پیل سره سم د خوراکي شیانو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی او د سرکار لخوا په ټاکل شوي نرخونو باندې عمل نه کیږي.
زه حبیب درما او غوخه 360 روپیه ریټ چلیږي د غوی والا نرخنامه باندې جی حساب نه کیږي، بس نرخنامه سره لګیدلې ده خپل منمانی ده. نو موږ ورته دا خواسته چې په ټولو باندې نظر سانی کوي، ګوري دي ګرځي دي چې کوم ځینې شکایت راځي هغه باندې مانه کوي چې عوامو ته لګري نه فیلاو شي.
یا نرخونه خو ډېر زیات دي، هر څه چې کوم دي د اور په بیه ملاویږي. چکن چې دی 40 روپۍ ریټ او شو وخت چې دا غم زموږ د وس نه بهر ده. سبزي چې دا کچالان 80-90 روپۍ کیلو دي، نو بس غریب سړی بس کی بس روزه نه مخ خو لکه ارزانی و خو دا چې کله روزه شروع شوی دا هر څه ګران شوی دي، زموږ د وس نه هر څه بهر دي.
خود پیښور ضلعي ناظم ارباب محمد عاصم مشال ریډیو ته وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو د نرخونو د سارنې لپاره یې لس سارونکي ډلې جوړې کړې دي.
د تاسو بونګن میدان کې ګورئ هم دا د مخنیوي لپاره دي. د اسیسټنټ کمشنر دی، زموږ هم دا سی ای ډی سی صاحب دی، ورسره ورسره ای سی دی دی روزانه میدان کې. خو نن ورسره زه سره د خپل ټیم بلدیتي نمائندگانو راوته ما نن د بازار کې خلکو نو د بوز کوو چې تاسو شکایت کوم دکان باندې وي نو هغه مو دره ما خلک گرفتار روموس دکان ولا سیل کو لست مون دی هغه مختلف زینو دزی مختلف بازار نه ګوري. زمام دا پروگرام دی چنن بدرې بازار نن زګورم همدا سه په سبا ګورو بدرم ګورو تاسو برا سره.
د روژې په میاش کې تر ټولو زیات د میوه په نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی او په پاکستان کې د زینی مدني پالانو لخوا ولسته ویل شوی دی چې د میوه د نرخونو د راغورځولو لپاره دی ل نن څخه د 3 ورځو لپاره د میوه اغستلو څخه بایکاټ وکړي. د پېښور ضلع د چارواکو په وینا د خوراکي توکو په ګران بیا د خرڅولو په وجه یو شمیر دکانونه تړلې دي او ځینی کسان یې نیولې هم دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
او سم درې نیمې بجې کېدونکې دي. ګلاز به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مصفر سید ویلی دی چې د راتلونکو مالی کال لپاره صوبایي بجټ حجم به 500 ارب روپونه زیاتوي. صوبایي وزیر نن مشال رتو ویل چې په بجټ کې بازبانو لپاره د روزګار نوې مواقع پیدا شي. د نوموړ په خبره صوبایي بجټ به راتلونکو سلو روزو کې وړاندې کړل شي. راپورونه وایي افغان امنیتي ځواکونو په کابل کې په مزرچانو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د استعفا غوښتنې کوله باندې هوایي ډزې کړې دي. نن د زرو نه زیات مزرچان د کابل چاودنې پر ضد پر مهاغه ځای کې راغونډ شوي ول. د چهارشنبه په ورځ په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي او 400 نه زیات ژوبل شوي ول. کابل د اسلام آباد د دعوا رد کړی چې ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د خپلو ناکامۍ او ذمہوار پاکستان بولي. تیر ورځ د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د فزیکریا په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان حکومت د تورونه به بنسټ او بل چې ګواکې په کابل کې د چهارشنبه خونړې برید حقانی شبکې د پاکستاني استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړي. د خبر انتظامیه وایي په باړې او تیرا کې صد پاسه پینیم بخنه وړ درنیم زره لنګو کورونو مالکانو ته تاوان ورکړی دی. پولیټیکل ایجنټ خالد محمود تیر ورځ تاوان ورکولو تر مراسم وروسته مشال لري ویل دوی د سروې د پاړاو د بشپړېدو سره سم ل یو ارب اسخه زیاتې روپی ویشلې دي. جرمنی د هغه افغان کډوالو خپل هیواد ته د لګدولو بهیر په ارزي توګه ځنډولې چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوې دي. دا خبر د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل پرون کړی ده. د امریکا ملګرو او مخالفانو دواړو د ولسمشر ترامپ پر هغې پریکړې انتقاد کړی چې وایي خپل هیواد د آب و هوا په اړه د پاریس له نړیوالې موافقې څخه باسي، ځکه چې د ده په وینا د 2015 کال دا تړون د امریکا اقتصاد ته تاواني دی. او په برتانیا کې د چمپینز ټرافی کې دا مهال د نیوزیلند او د آسټرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. آسټرالیا بخنه غواړم نیوزیلند بیټنګ کوي او د لس اورونو کې د یو لوبغاړي په زیان شپږ رنزونه جوړ کړي دي.
له ګلاعظم د خبرونو لنډیز واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
د انګریزي ژبې ډن ورځپاڼه خپلې درې کلی کې چې په کابل کې یو لړزونکي چاودنې په نتیجه کې یو شمېر خلکو ژوند له لاسه ورکړې او په سوونو خلکو ته یې ژوبل اړولې ده. ادارې وایي په دې چاودنه کې په لوړه کچه مرګ ژوبلې نه پس وسلوال بلازمن د دې پیښې پراخه سونه ډډه کوي. ادارې مخکې لیکي د دې برید سمدستي پس افغانستان ځینې چارواکو لخوا د تورونو لګولو لوبه پیل شوې ده او د دې ذمېواریانی حقاني شبکه او پاکستان ګرځولې. په دې کې هیڅ شک نشته چې د خونړۍ پیښې پاکستان او افغانستان لپاره تازاندې نه راپورته کړی دي، خو ښایي دا چې دواړه ملکونه د سیمې بنیادی حقایق منلو ته تیار نه دي. ادارې لیکي چې وسلواله ډله داعش ته دواړه ملکونو لپاره یو ګډ خطر دی. دواړه ملکونه په خپلو سیمو کې د وسلوالو پټنځایونو پر ضد عملیاتونه ګټه ترلاسه کولی شي. ادارې په وینا په دواړو ملکونو کې د ترهګریز بریدونو نه پس د تورونو سلسله ختمېدل پکار ده. ادارې وایي که افغانستان د کابل په برید کې د حقانی شبکې په اړه ثبوتونه لري ول له پاکستان سره شریکول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې ډېرې وینې توی کړی شوې چې پاکستان او افغانستان دواړه په یو ځای د وسلوالو پر ضد جنگ وکړي او د سیمې اولس خوندي وساتي. د اردو چپی جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلی کې پاکستان ډېرې تیزی سره د اوبو د بحران اړخته روان دی او د کرکیلې سره سره کورني او صنعتي استعمال لپاره هم اوبه به ختمېدو دي. ادارې وایي د دې مخنیوي ښه طریقه دا ده چې اوبه محفوظه کړی شي او هغه په مناسبه طریقه استعمال کړی شي، خو په دې لړ کې معلومات نه لرو له وجې که یو طرف ته اوبه د ضرورت نه زیاتې استعمالیږي نو هلته صفا اوبه هم د استعمال قابله نه پرېښودل کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت بې غورۍ له وجې صنعتونو د فکټریانو الوده اوبه په نیرونو دریابونو او سمندر کې واچول شي چې له وجې یو شمېر مسلې رامخته دي. ادارې لیکي د ملګرو ملتونو د یو رپورټ مطابق پاکستان کې هر کال شاخوا 2.5 لک خلک د الوده اوبو له وجې پریدونکو بیماریانو نمري. باید چې د صفا اوبو انتظام یقیني کړی شي او صنعتونو او فکټریانو دا خبره یقیني کړي چې الوده اوبه د سکلو په صفا اوبو کې شامل نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د یوې کړۍ یو سړک په نوم چینای پروژې ته کتنه کړې او وایي په دې کې د هغه هیواد ولسمشر ځانګړي لیوالتیا لري. هلته ایسوسیټیډ پرس خبری آژانس کې په کابل کې د چهارشنبې شروع د ورځې برید د افغان حکومت امنیتي اقدامات تر پوښتنو لاندې راوستي دي. د دواړو لیکنو به مهمې برخې منور شاوروي.
د ډی پی ای خبری ایجنسی په دې لیکنه کې راغلی د چین ولسمشر شی جن پینګ په 2014 کال کې په اول وار د یو سی می یو سړک نومې د منسوبې وړاندیز کړی وو چې مقصد یې د منځنۍ ایشیا، جنوبی ایشیا، یورپ، منځنۍ ختیځ او افریقا سره د تجارت سیوا کولو لپاره لارې چارې برابرول دي. په دې کې بعد سړکونو او سمندر په ذریعہ د یادو سیمو ترمنځ د تجارتي حلو ځلو زیاتولو هڅه کولې شي. د ډی پی ای په وینا چین غواړي چې له یادو سیمو سره د همکارۍ سیوا کولو لپاره بندرونه، د ریل ګاډي پټلۍ او بجلیګری جوړ کړي او دا راز د تعلیم، تحقیق او کلتور په برخه کې هم له یو بل سره تګ راتګ زیات کړل شي. ډی پی ای لیکي چې تر اوسه د منسوبې ته د منځنۍ ایشیا، جنوبی ایشیا، افریقا او مشرقي یورپ لخوا مرستې وړاندې کړل شوې دي، خو نورې سیمې لا هم په دې اړه اندېښنې لري او وایي چې په دې معامله کې روڼوالی کم دی او دا چې له دې منسوبې په ټولنیز او ماحولیاتي نظام به څه اثرات وي. بلخوا اسوسییټډ پریس د کابل د چهارشنبې د ورځې د 14 موضوع راخستې او لیکي افغان حکومت د نورو ترڅنګ د دې خبرې تحقیقات هم کوي چې د بارودو ډاک ټرک سډول د کابل خار تر ټینګ امنیت لاندې سیمې ته پر رسیدو کې بریالي شو. په وزیر اکبر خان نومې دغه سیمه کې د ولسمشریز ماڼۍ نه علاوه د نورو اعلی ادارو مرکزی دفترونه او د یو شمیر بهر هیوادونو سفارتخانی دي. اسوسییټډ پریس لیکي چې د پیښې د افغان حکومت امنیتي ګامونه تر پوښتنو لاندې راوستي دي. د روان کال د مارچ په اول نیټه دوه غبرګو ځانمرګي او بریدونو کې 20 کسان وژل شوي وو او د مارچ په اتمه نیټه بیا د کابل په یو پوځي هسپتال وسلوال برید کې 50 کسان ووژل شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس هم امریکا ته ځو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر راتلونکي لښته لږ شپږ میاشتو په اسرائیل کې د امریکا سفارت په تل ابیب کې د پاتې کېدو پریکړه کړې. د امریکایي چارواکي وایي د ټرمپ دا پریکړه د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي چانس زیاتوي. ټرمپ تیر کال په انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه وپیژني او امریکایي سفارت به هلته انتقال کړي. احمد تکل د مشالډو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ لنډیز وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو په تل ابیب کې د متحدو ایالاتو د سفارت د پریښودو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه د اسرائیل ملاتړ مخ ګرځولو په معنا نه ده. ټرمپ پرون هغه حکم چې له مخې په اسرائیل کې د متحدو ایالاتو سفارت لږ تر لږه د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره په تل ابیب کې پاتې کیږي لاسلیک کړ. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لیدي چې دا اقدام د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د موافقې چانس زیاتوي، خو بیان یادونه کوي د امریکا سفارت به بلخره بیت المقدس ته ولیږدول شي. اسرائیل پر دې پریکړه خوشینی څرګنده کړي او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې که څه هم اسرائیل بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د نه لیږدولو د پریکړې لکبله خوشینی دی، خو له اسرائیل سره د ولسمشر ټرمپ د دوستۍ د څرګندولو او پراتلونکو کې د دې پریکړې د عملي کولو د ژمنې له وجې خوشاله دی. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو ویان نبیل ابورودینا د ولسمشر ترامپ پریکړه مهمه وبلله او وی ویل دا اقدام خی چې امریکا د منځنۍ ختیځ د سولې په مسله کې جدیده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي هیواد پلازمینه ګڼي او اسرائیل چې ختیځ بیت المقدس یې خپل قلمرو سره زمیمه کړی ټول ښار د خپل پلازمینه په توګه اعلان کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د اسرائیل دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړۍ د ډیری هیوادونو سفارتونه هم په تل ابیب کې دي. ټرمپ په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې بیت المقدس ښار به د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به هلته ولیږدوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان لوی شهر کراچي د لسیزو تیارونه راوتو په حال کې دی او پرمختګ یې کړی دی. د ورسپانه په خبره په کراچي شهر کې په ځانګړې توګه امنیتي حالات ښه شوي دي. د مقالې نورې برخې له ګلای اساور.
فائنانشل ټایمز ورسپان لیکي کراچۍ ته د رڼاګانو خار ویل کېدو خو داسې تورې تیارې پرې راغلي چې رڼاګان یې معدومې شوې. په یو وخت کې کراچۍ خار موازنه د هند ممبئی خار سره کېده، خو لسیزو تیرېدو وروسته اوس داسې ښکاري چې کراچۍ ډېر شاته پاتې شوې دی. ورسپان لیکي د کراچۍ خار یوه مسله د قانون عملداري هم ده. دغه خار په نړۍ کې تر ټولو خطرناکو خارونو کې یو شمیرل شوی و. د ورسپانې په خبره ډېر وخت نه دی شوی چې پاکستان یو ناکامه ریاست ګرځول شوی وي، ځکه حکومت په کراچۍ خار کې امن او امان پر ځای ساتلو لپاره لوی ګامونه پورته کړل. دا ګامونه نه یوازې د کراچۍ خار بلکې په عمومي توګه ټول هیواد لپاره اخیستل شوی و. ورسپان لیکي په دې خبره باور کول ګران دي چې په کراچۍ خار کې 2.5 کروڑ خلک اوسیږي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات آبادی لرونکي خار دی. په پاکستان کې 40 کاله وروسته د سرشمیرنې نه به د خار آبادی سم اندازه ولګول شي. ورسپان لیکي کراچۍ خار څومره پراخه کیږي نو هغومره شان یې آبادی هم زیاتیږي. ورسپانې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په حواله لیکلي چې د بده مرغه د کراچۍ خار شان او جلال ختم شوی دی او وفاقي حکومت کوشش کوي چې په خار کې امن پر ځای کړي. ورسپان لیکي په کراچۍ خار کې رینجز او فوج حالات ښه کړي دي چې پکې د پولیسو څخه خاص کردار نشته، ځکه چې په عمومي توګه پولیس کمزورې او درغلیو ډک ګڼل کېږي. ورسپان لیکي د کراچۍ خار کاروباري خلک هیله مند دي چې راتلونکو ورځو کې به حالات نور هم ښه شي. په هغه خار کې ډېر په زړه پورې کارونه هم روان دي. د رڼاګانو خار بیرته جوړېدو کې به نور کلونه ولګي، خو اوس پکې هغه شان تیاری نه دي چې 100 کاله وړاندې وي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2113 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د میرعلي او میرامشاه په روغتونونو کې ډاکټران، متخصصان او نرسانی نسته. دوی وایي تر عملیاتو وروسته د روغتونونو ودانۍ جوړې سوي دي خو عمله پکې نسته. دوی تېر ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل اوس هم دې ته اړ دي چې خپل ناروغان بنو او پېښور ته یوسي. د روغتیا ادارې چارواکي هم تاییدوي چې د میرعلي او میرامشاه په مرکز وزیر روغتونونو کې عمله نسته. عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې دوی په لرې پرتو سیمو کې که د صحت سهولتونو د نشوالي سره مخ دي، خو د وزیرستان په مرکزي سیمو میرعلي او میرانشاه لویو لویو روغتونونو یا هسپتالونو کې هم علاج معالجه نه مومي. د هغې لپاره دوی بنو یا پېښور ته په تلو مجبوره وي. د میرعلي اوسیدونکي مامور داوړ وایي دوی دا اول نه د صحي سہولتونو نه محروم اول.
گراؤنڈ بوند جی کینی ریئلٹی د میر ویری کوم ڈاک تران دی اغه خپل توجه ټوله په پرایویټ کلینیک ای باندې مرکوز دی. ڈاک تران ہسپتال کې اویلیبل نه وی. نو موږ ډیر په افسوس سره وایو چې پر ازمکه یا په غړیوم کې یو مریض جوړ شي میرلی میران صاحب پتلو ته دی کوشش کوي چې هلته راوري. نه گاین سپیشلسٹ موجود دی، نه چلډرن سپیشلسٹ پکې موجود دی، نه ډینټل سپیشلسٹ پکې موجود دی.
شریف الله خان وایي دوی د سیمې خپلو ډاکټرانو نه ګیلمن دي چې لوی لوی ډاکټران دي خو د وزیرستان په ځای د ملک په نورو برخو کې ډیوټۍ کړي.
په دغه نو وزیرستان شه وزیر دا ډاکټر دي هغه اویلیبل دي، خو هغه دا غوړي نه چې راځه په نات وزیرستان شه ډیوټۍ. هغه کسون پوسټډ دي، هغه کسون دغلي دي، ودولته په پېښور شه یا په بانی شه دولته کې موز دي، ڈبل ڈبل ایون تنخواہوں نے اوکھ لی گیا نا چیمو خپل ڈاکٹر آزمین کریم کو ہیلتھ فیسلٹیز خال کے تعلق پرووائڈ کری. پشاور سڑائی دے، مردان سڑائی دے، چا سدے سڑائی دے، سرنگ دری میں چاہ آزمین مطلب لکا ڈاکٹر دے پورا اسپیشل الاؤنس دے ساتا دے پورا مطلب لکا ویر کری دی.
کلامو چے پدیاڑا دا شمالی وزیرستان صحت محکمہ مشر ڈاکٹر رحمان سرا تماس ونی وو. نو دوی وویل چے واقعی میرعلی او میرانشاہ پا ہسپتالونو کے د سپیشلیست ډاکټرانو ډېر سیټونه خالی دي.
دلته په دې کې ز میډیکل سپرنټینډنټ په پوسټ باندې راغلم. ما پغه ټایم کې چې کنه دا وښتنه کړې و چې موږ سره چې کنه دلته د سپیشلیست کوم پوسټونه ویکنسي او د چارج نس د فیمل نرسنګ سټاف چې کوم پوسټونه ویکنسي دا د موږ ته فل کړی شي.
د میرعلي او میرانشاه هسپتالونو کې کارکونکو په وینا میرعلي روغتون یا هسپتال کې دا مهال 14 نرس خزینه سټاف کې یوازې 3 نرس په ډیوټۍ موجود دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
تاسو مشال ریډیو اوریوم لدی سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسید او سم لجمني سره سم د ټکو ټکالو نیس پروگرام پام کوو وړاندې کوو راځي چې امان الله ناصر ته ورسو
پام کوو
خبرونه او فریادونه
گرانو نیم پا زمکه او نیم پا اسمان پا غم کی دا ما خام دا ازان پا فکر سوچ کی پا کوری هندوانی او رنگارنگ شربتان گورگین مرچکه اولاندی که ویخ پل سلامونه او نیک نیک احترامان تاسو به هم حیران شوی است چی دا دی گورگین مرچکی اخلاقیات او احترامات نن سبا چدیر شوی دی نو د دې سبب زدر خیمه چې روجه شي او بیا د ګرمۍ پورته درجه شي او بیا د نسوارو نیستی او نشه شي او بیا بند روټې او د چایو پیاله شي نو د هر پښتون پورته پاره شي د بلنه پنځه وارې پورته غوسه شي ځکه نو ما ګورګین مرچکی فیصله کړې ده چې هر څومره مرچکی شم هر څومره لیونی شم په روجه کې به ځان کنټرولومه هاو ناجی نوی چی پا یودازی روجتی پیخ شم چی روجی تر لکه تنگ نیولی وی دنسوار و خیالونا و سوچونه پا چٹ کی لور ناست وی پا تندیه ده غرمی اتلس بجی وی هو ناجی نوی چی ده گورگین ده گورگین جور کی او ده مرچکین چور لکه جور کی هو گٹ پا ده غی ده چی پا روجه کی ده زن نش کن جور کا بلکی کن جور کا سر مخلا سوا کنی پا هر گلی که نسواران چلم کخان بیڑه پکان ناز دی دسترگی نبا سموسا او دا پوزی نبا پکوڑا در جوڑگی دا وقت زمون پا ستودیو تنشن تی گڑ بڑیشن که هم همدارنگ یو وحل شوی او تکول شوی تشریف لری دا تو تکی چکری سرا دا دا سر چشوی دی او چه توی شوی دی راشه چواورو دا دا پا ویر لڑلی افسانه هم بزبانی روجخان دیوانه چه اخسته دا روجما دی دا پار دری کلو هندوانه او ترین جورش و پنزلس گزت ترانه
نو گرانو او د روز ماتی په انتظار ناستو په غوسه اوریدونکو دا وخت زمونږ سره په سټوډیو کې تشریف لري یو داسې شخصیت چې تنده مات دی سترګې پړسېدلې پوزه زړېدلې پښه یو لویدیستا او بل ختیستا لاسونه کاغه واګه غر زیوا پرزای هم داسې نه ده چې د ډاکټر پنچر دی نوې باندې ور لګېدلې جناب روز خان صاحب دا ولی دا پس دا چا
های 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 لکم سره شروع کم دا افسانه د بیګمی نوم می ده میس ناز دانا راتویل چې روجی مات ته غواړه ما یو غټه اندوانا ول پلار مینن میل مده ور سره دستا خواخه گل دانا سلنډي وګ دې به کوم بس راغلم بازار ته او درې د مده اندوانو یو دکاندار ته چې په غوسه یې کتل ټول خار ته او کنزل به کول د بنو نسوار ته ما وې کیلو پسو دې وای پسل ما وې سوې مسخري خو نه کوي کیلو او پسل خو په تیر روزه کې پدیر شو
بس راویش تو چمپل او شروع شو ټکول نه پوزی ته کتل نه پورته او نه کوزی ته کتل
وے 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 نو ولی وہلے
چا تا وے تو تکو د چان تا پوس کوے مون خټول وے بس د مو علم نو
نو تا پختنه و نکړه چې ولی می وے هلکا
وے تا دا ولی وے چې ز مسخره کوم ما وے پسل روپے کیلو مسخره نه دی نو سدی وے ز ما مال دے کې پسل ور کوم کې پسل ستا سکار دے ها
بیا هم د وهلو حق نه لري
وای د وهلو ټکولو حق په دې لري چې په تیر روزه کې بجلی په پنځو اوس په شل ده ګیس په شلو اوس په شپېته ده پټرول په شپېته اوس په اتیا ده هلته خبره نه کوي زما په قیمت دې تراز ده
نه نو په دې څو چپلو دې اډونه څنګه ماشول
وای په سو چپلو چې سو چپلې وای له خدای نه به مې ارمان نه کولای. ټول بازار را باندې ټول شو، د چا سره ډنډې وې، د چا سره کونډې وې، د چا سره ډبرې، د چا ساپیړې، د چا سکونه نورا ماتې کړه لاډونه. د ثواب د پاره هم هر یو پنځلس پنځلس سلطې په دا سټ سټ کې وولر.
نه نو دا نورو بیا ولی وهلی؟
اوهو تو تکو دا یو نسواری خو نه و چې زه یې ووهلم. څوک د چلم په خمار کې و، څوک د خالی سګریټو عملیان، څوک بیړی کشه او څوک ډک سګریټ والا. معلومېده داسې چې ټوله زما رنګه د یو شریف سړي د راتګ په انتظار کې و. غوسه شوي په کور کې و او زور یې تر ما وایستو.
نه نو نور خلک نور ګراکان نه و چې دوی غوسه باندې سړه کړې وای.
د شریف سړی دماغ خراب دی چې په روژه کې به بازار ته راځي. په روژه کې خو یا ډیر سرمایدار بازار ته راتلی شي، یا بیا ډیر غټ تانیدار بازار ته راځي، او یا بیا زما رنګه ډیر خواروزار بازار ته راځي.
یو یو دا بیا ولی؟
سرمایدار په دې راتلی شي چې جیب یې ډک وي، چې دکاندار څه وایي دی ورکوي. تانیدار د خپلې چای پانی او حساب کتاب د پاره راتلی شي، او خوار زی د خیرات او زکات د پاره. زما رنګه سفید پوشه میډل کلاس کې لاړ شي، نو یا خو به جیبونه تش شي، او یا به زما رنګه پخې او لاسونه مالش شي.
اخه بیا د اندوانه واخستله او که خالی لاسونه لاړې کور ته؟
یوه اندوانه مسخری کوې؟ درې اندوانې خو مې واخیستې چې ژوندی یې پرېښودلم.
یو یو نو دا درې اندوانې دی ولی واخیستې؟
وای وای اندوانه به په دې جرمانه کې اخلي چې زه د نسوارو په خیالونو کې تللی وم. تا وې د اندوانې کیلو په سو دی، خیال دې ټوله را خراب کړو. دویمه اندوانه به په دې جرمانه کې الې چې روژه دې را خرابه کړه. او درېمه اندوانه به په دې جرمانه کې الې چې نن به مې روژه ماتې هم خراب وي.
یو 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 دا روژه ماتې به ولی خرابېږي؟
وای د پښتانه بلډ پریشر دی، غوسه مې یو سل شل ډیګري ده. په روژه ماتې به یا خپله کور ودانوم، یا به ماشومان لټوم. البته کیدای شي چې تر تراو پورې لږ سړه شي دا غوسه.
ولا ته خو بیخي ډیر شریفه یې.
نه نه تو تکو شریفان خو نن سبا ډیر په ترقی روان دي. یوه اندوانه یې د پنځه په قیمت خرڅېږي، هر ځای د دوی راج دی. ما ته خو اوهو وای احتیاط او شرافت چې تر حد نه زیات شي، نو هغه ترې نه جوړ شي. سم غیرتي کس پروړ شي، سوړنګوړ شي، زندگی ورته پیغور شي، او گزاره یې په پور شي کنه.
نه ته ماته دا ووایه چې دا روژه خو د ثواب شی وه، دا غوسه، دا ګرانی، دا ظلم، دا ولی؟
تو تکو مونږ په اصل کې په دومره لوی لوی ګناهونو امخته شوي وو چې اوس دا کوچني کوچني ګناهونه اډو ګناهونه راته ښکاري نه. پخوا به خلکو ویل چې یاره پلانې دکاندار ډیر ظالم دی، ګراک حلالوي. اوس خو حلالې د دومره ډیر شوي دي چې یاره ما ته خو اوس هر سړی زمونږ د سیمې د انسانانو قصاب معلومیږي.
یو یو داسې خبرې مه کوه، زه ویریږم.
نه نو قصاب ته به قصاب نه وایم، څه نواب به ورته وایم. ګلاب ته به ګلاب نه وایم، څه کباب به ورته وایم.
ای څه درته وایم، دومره رښتیا مه وایه. اوس مونږ په کبابه وي، او غوته یمه کاکا مړه شوم. په قبر کې زما رنګه د محرومې ښځې سره نامورمه پورزې ولې ښخوې؟ ای چپکه خانه خرابې، ته خو رښتیا چې روجې اخیستې؟ چې روژه شي او بیا خبره دومره رښتیا او سوچه شي، نو بیا خو به خود ول خوري.
واوری دغه حال دی، دروغ وایا، منافقت کوا، شیان ګران ور کوا، خلق لالوا، خو بس روژه مه لکوا.
نو ګرانو یواری روجی کونج ته تخته کړو، او بیا دکاندارانو دی ککړو اورید نو گو جو سټوډیو ټینشن تی گډبړې شنتا چرته چې جناب کل یعنی ټنډا سیب تشریف لري. دای ډنډا ګیرو روج چانو ته چې مدام په غوسوي څه مشوره ورکوي. تاسو هم ته پوسونه ترې نه کولای شي. ټلیفون نمبر دی 000000 او شونه شونه شونه.
Thank you. یار کول صاحب علاج دغه څنګه کول یخو یخی لره زه ډېر ګرم یم څه وکړم تر خبرې د مخه بور تر سلام د مخه لغته چاپېړه یو علاج راوښیه
یاره ته روژه پرېږده یو ځل د روژې په مطلب ځان پوه کړه هو خپله روژه خو دې خرابه ده د لسو نورو روژې ولې ور خرابوي
یخی صاحب یخی صاحب سړی مې نسواری دی په روژه ماتی نه سر ګوري نه پشه نه پلیټ ګوري نه لوټه نه روش ګوري نه کوفته بس جنگ وی او جګړه
خلاصه که د عقل در بچه ازده که ښه مزېداره کانه چې خوله یې شي خوږه او وخوري ګرمه ګرمه پکوړه خپله به شي کول یخ او ټنډه
کول سیبا دا خلک دا وای وای پټنګ جانی رمضان جانی
هغوی خبر دی چې هر سخت کار د دوی خوښ دی جنگ ته په شوق وردانګي شر په پیسو رانیسی ځکه یې نو دا ټیکام تاسو ته درکړه هو دا د رحمت میاشته زحمت مه ترېنه جوړوه دا د صبر میاشته مصیبت مه ترېنه جوړوه هو پام کوه په کوړه خوره جنگ مه کوه کارونه ړنګ مه کوه په خوله د اورنګ مه کوه خوسی پر پلنګ مه کوه هو پام کوه پام
وقت برازی رازی وقت برازی چې غاخ د زهرو بخامار نلری وقت برازی چې غاخ د زهرو بخامار نلری منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلری منصور وګرځي مستانا مولا بدار نلری وخت برازي رازي نختر نلری کلی مو چنار نلری غرب و نختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی